مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اته نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې په پاکستان کې ټولګوندیزه غونډه، د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر څرګندونې، په بلوچستان کې د بلوچانو ورکول او وژنې، په شمالي وزیرستان کې په بمباری کې د ولسي وګړو وژنې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه، او د هلمند واده پر کور د توغندي لګیدو د پیښې په اړه د راپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد د پلان په اړه د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ ټولګوندیزه غونډه کیږي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي امنیتي ادارو ته یې امر کړی چې رجسټر شوي افغان کډوال دې نه ځوروي، او تیر کال د شام او عراق لپاره له تر ټولو خونړیو کلونو یو و. بشپړ خبرونه. نن په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترهګرۍ ضد قومي پلان په اړه ټولګوندیزه غونډه کیږي. چارواکي وایي په نننۍ غونډه کې د پوځي عدالتونو د جوړولو پر لارو چارو او د ترهګرۍ ضد د شل نکاتي پلان پر نورو برخو خبرې کیږي. ټاکل شوی چې په غونډه کې د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری، د اپوزیشن مشر خورشید شاه، د ایم کیو ایم فاروق ستار، د تحریک انصاف مشر عمران خان او د نورو ګوندونو غړي او مشران ګډون وکړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي صوبایي حکومت یوازې هغه افغان کډوال نیسي او افغانستان ته استوي چې نمونه یې نه دي راجستر کړي. تیره ورځ د پېښور په نشترحال کې د جماعت اسلامي په مشرۍ امن کانفرنس ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د پېښور سکول تر برید وروسته یې امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې راجستر شوي افغان کډوال دې نه ځوروي.
پولیسو ته مو هدایت ورکړی دی چې بے ځای دی افغانان نه تنگوي، خو چې کوم غیر رجسٹرډ خلک دی هغه دی ونیسی او واپس دی ولیکدوي، او چې کوم رجسٹرډ دی نو وفاقي حکومت دی داوی لپاره طریقه کار وټاکي او په عزت دی زر تر زره واپس ولیکدوي.
غونډې ته د وینا پر مهال د جمعیت علمای اسلام سیم ډلې مشر مولانا سمیع الحق د پېښور برید غندنه وکړه او ویل پر ماشومانو د دې ډول برید کولو تصور هم نشي کېدای، او دا چې حکومتي ادارې د دینی مدرسو زده کوونکي نه ځوروي. په بلوچستان کې د ورکو کړل شویو بلوچانو لپاره کارکوونکي سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز وایي تیر کال له صوبې څخه 415 نور بلوچان ورک کړل شوي. دا خبره د دې تنظیم مشر نصرالله بلوچ تیره ورځ د کوټې د خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
2014 میں 435 بلوچوں کو لاپتہ
دی وای په 2014 زیگیس کال کې بلوچستان 415 بلوچستان ورکل شوی، او د 415 کسانو خراب کړل شوی، مړی مندل شوی دی. په دوی کې د 102 خراب کړل شوی او مړیو پیژندګلوی شوی، دوی بلوچستان ول. د 348 مړیو پیژندګلوی نه ده شوی. په دې کې هغه مړی هم شامل دی چې لسو څخه لزیاتو اجتماعي قبرونو ترلاسه شوی دی. د بلوچستان صوبایي حکومت د نصرالله بلوچ د شمیر پخلی نه کوي او وایي تیر کال د 122 بلوچانو خراب مړی موندل شوی دی. بلوچستان د پاکستان استخباراتي ادارې د دوی د کسانو په ورکولو او د هغوی په وژنو تورنوي، خو د پاکستان او بلوچستان حکومتونه دا تورونه ردوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکي وایي دوه ورځې مخکې د پاکستاني ځواکونو د الوتکو په بمباری کې شاوخوا 11 وګړي ووژل شول. د سیمې یو اوسیدونکي صادق مسعود تیره ورځ مشال راډیو ته ویل بمباری د سمندر خان رحمت الله پر کور شوی چې پکې د دوی په ګډون شپږ ماشومان او درې ښځې هم ووژل شول. د نوموړي زیاتوي په برید کې یوه ښځه او یوه ماشومه ژوبله شوې ده. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشال راډیو ته پاستولي بریښلیک کې د ولسي وګړو د وژنې په اړه څه نه دي ویلي، البته زیاتوي چې په هغې بمبارۍ کې 23 وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې په نښه کړي ول. په پاکستان کې یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکر طیبه د مشر زکیور رحمان لکھوی د بند موده تر 2 اونۍ وغځوله. د نوموړي وکیل رضوان عباسی تیره ورځ وویل عدالت لکھوی د راولپنډۍ په زندان کې د عدالتي پلټنو په مخه د بندولو امر کړی دی. د وویل نن به د نوموړي د ضمانت لپاره درخواست ورکوي. د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د تېرې میاشتې پر 13 د 2008 زیږیز کال د ممبئی بریدونو د پلانولو تورن زکیور رحمان لکھوی په ضمانت د خوشي کولو امر کړی و، خو حکومت د عامه نظم ساتنې قانون تر مخې د هغه د نظربندۍ امر وکړ. د ډسمبر پر 13 پولیسو له عدالته غوښتنه وکړه چې پر لکھوی شپږ کاله مخکې د یوه کس د تښتونې تور دی، نو ځکه عدالت د پښتنو او پلټنو لپاره د هغه د بند موده وغځوله. افغان ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تدامیچی یاماموتو په هلمند کې د واده پر کور د توغندي لګیدو پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د ولسمشر له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلی د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته یې امر کړی دی چې سیمې ته د پلټنو لپاره یو ګډ پلاوی واستوي. د چهارشنبې په شپه په د سنگین ولسوالۍ په څاروان کلا کې د واده پر کور یو توغندی ولګید چې پکې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او شاوخوا 15 ژوبل شول. د پیښې زیاتره ښکار شوي ښځې او ماشومان دي. تر پیښې وروسته د سیمې اوسیدونکو مظاهره وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په خپل پرونی بیان کې پر افغان حکومت د پیښې د پلټنو غږ وکړ او زیاتوي چې نړیوال بشري قوانین د جګړې پر مهال د ملکي سیمو د توغندیو ویشتل بنه کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په هغه هیواد کې جګړه غځوي. له رویټرز خبري اژانس سره په خپله پرونی مرکه کې نوموړی وایي امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړې اصلي عناصر دي او دا چې د افغانستان د سولې لپاره د دواړو هیوادونو همکاري ډېره اړینه ده. امریکا او پاکستان په دې اړه لا څه نه دي ویلي. تیر کال په شام کې له 6000 څخه زیات کسان وژل شوي او په دې ډول دا په 2018 زیږیز کال کې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو خونړی کال و. په شام کې د بشري حقونو څارډله وایي تیر کال په هغه هیواد کې 2,6001 کسانو وژنې ثبت کړي دي. عراقي حکومت وایي چې په 2014 کال په دې وروستیو کلونو کې له تر ټولو خونړیو کلونو یو و. د روغتیا کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د شمیر تر مخه تیر کال په عراق کې 15,538 کسان وژل شوي او له 22,000 زیات ژوبل شول. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اورئ. نن په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د قومي پلان په اړه ټولګوندیزه غونډه کیږي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي پولیس ته رجستر شوی افغان کډوال نه ځوروي. دا ورکو کړل شوی بلوچستانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایي تیر کال په بلوچستان کې د 415 بلوچستانو خراب کړل شوی مړی موندل شوی ول.
بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 435 بلوچوں کو لاپتہ اور 455 لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہے.
دا شمالی وزیرستان شوال اوسیدونکو وایي د پوز په بمباری کې یو لسولسی وګړي وژل شوی دی. د پېښور په سکول په برید کې د یو ژوبل شوی هلک مرکا در خبرو
دا لاس چولګي دونو منډه وکړلې. د سټیج د پاسه یو کمره واغی تا لک سات پس دیوالونو ته اور لګیدو پس لک لک سیټ ته کېدم د اور نه ډیر ګرمي.
او د هلمند واده پر کور د لګیدلی توغندی پاړه چارواکي څه وایي او مظاهره کوونکو څه ویل دا هم در خبرو.
زما د خوشحالۍ په ورځ کې پر ما باندې غم راغی.
سندری هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د قومي پلان په اړه نن ټولګوندیزه غونډه کیږي. دا غونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کیږي. ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرښه دی. ریاض، په دغه غونډه کې مهمه نقطه څه ده؟ په څه شي باندې به خبرې کیږي؟
جی پامیر ساحل لیک تر ټولو مهمه نقطه خو چې کوم ترهګرو خلاف خصوصي عدالتونه جوړول شي په هغه خبره روانې دي. نو اهم نقطه دا ده چې آیا دغه عدالتونه به په کومه طریقې سره جوړیږي. بعضي سیاسي ګوندونو لخوا په دې خبره اعتراض شوی دی چې ګنې دا عدالتونه به بیا د دینه به جمهوریت ته نقصان ورسی یا به دا په نورو معاملو کې لاسوهنه کوي. بیا د عدلیه د طرفه کوم چې پخوانی چیف جسټس و د هغه طرفه هم داسې بیانونه راغلي چې د عدلیه په موجودګۍ کې د خصوصي عدالتونو یا د پوځي عدالتونو گنجائش او ضرورت نشتا. نو بیا داسې ویل کېدل چې د دې لپاره به آیا په آئین کې ترمیم کیږي، بیا د بعضې ګوندونو دا خیال و چې کم آرمی ایکټ په ملک کې نو باید چې په هغې کې څه لږ ډېر ترمیم وشي، بدلون راوستی شي او دا عدالتونه جوړ کړی شي. نو نن کومه مسوده تیاره شوې ده او کم دې یو نقطې ته حکومت رسېدلی دي، دغه نقطه یا دغه مسوده به د ټولو سیاسي مشرانو سره شریکولی شي. داسې هم خبرې د پیپلز پارټۍ سرچینې وایي چې آصف علي زرداري څوک چې پخوانی ولسمشر دی هغه پخپله هم په دغه ټولګوندي د غونډه کې ګډون کوي، ورسره محمود خان اچکزی، ورسره د عوامي نېشنل ګوند او د نورو ګوندونو مشران به هم ناست وي. نو دغه ټول معاملات چې کوم دي، خصوصا د فوجي عدالتونو خصوصي عدالتونو په حواله سره په دغه خبرې کېږي، ورسره ورسره چې کوم نورې خبرې دي لکه په مدرسو کې چې کوم اصلاحات دي یا چې کوم اقلیتونه دغې وجره کېږي یا په جماعتونو کې یا نور ځایونو کې تقریرونه، نفرت خورونکي تقریرونه یا مواد تقسیمېږي یا کم اقدامات شوی دي، نو کم 15 کمیټې جوړې شوې دي چې دا غي کار بسي. نو په دغه ټولو معاملو باندې با نن دغه ټول مختلف سیاسي ګوندونه کوم دي هغه په اعتماد کې غستی کیږي. جی
صحیح ده. بس زبا بیا تاسو سره هم رابطه کوم که غونډه پیل شي نو په اړه باندې به اوریدونکو ته معلومات ورکو. ډیره زیاته مننه ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه ول اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې راجستر شوی افغان کډوال دی بې ځایه نه ځوروي. تیر مازیګر د پېښور په نشترحال کې د جماعت اسلامي په مشرۍ امن کانفرنس د وینا پر مهال خټک زیاته کړه چې د پېښور پر سکول تر برید وروسته د امنیتي ګامونو په ترڅ کې یوازې غیر راجستر شوی افغان کډوال نیول او افغانستان ته استول کیږي. د خپل وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین ویل دا پلټنه باید وشي چې ولې امنیتي ادارې د پېښور سکول برید په مخنیوي کې پاتې راغلي. د دغه امن کانفرنس په اړه باندې تفصیل راته له پېښوره د مشال اډو خبريال غلام غوث راکوي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي حکومت لخوا په اغیستل شوی ګامونو وینا وکړه او وی ویل چې د سکولونو د امنیت لپاره دوی یو تګلاره جوړوي او پولیسو او د پوز ادارو په ګډه د ترګرو په ضد هدفي عملیات هم پیل کړي دي. وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د وستلو په لړ کې پولیسو ته دا هدایت هم ورکړی شوی دی چې رجسټرډ افغان کډوال دي بې ځایه نه
پولیس کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے
حکومت دی داوی لپاره طریقہ کار وٹا کی او پیزت دی زر تر زر واپس و لیک دوی. پدغه محل د عوامی نیشنل ون مرکزی جنرل سیکرتر میا افتخار حسین وویل چې د دې خی پلړ کی د ناسم امنیت پلټنی پکار دی.
یقینا چې دا یو پبلک سکول سکیورټی لیټ شتا، بلکې وزیر اعلی سره مناسب او ذمہوار خلق د دې تحقیقات ضرور پکار دی چې کله آرمی پبلک سکول محفوظ نه دی نو بیا به زموږ استاد غری سکول څنګه محفوظ زموږ نه مو کور ولو هغه یې چې کړی د سکول ته یې نو په کم نیت دی دی چې ټیکی ټیکی به ولرو او په کوم نه دی چې چاو نه د اگر عمر خبره وځي دا اگر مگر کوم ټول مو نو ولې دې کوم څه مو د شدادي جوړې مو به یو کې مو د شدګر به مرو او دا کوم به کوم نه دی.
مولانا سمیع الحق دی امن کانفرنس ته په خپل وینا کې د آرمی پبلک سکول پیخه وغندله او وی ویل چې د دې پیخه په لړ کې د دینی مدرسو د خلکو د تنګولو نه دی ډډه وکړي شي. مون ټول د دې ماشومانو په غم کې شریک یو. مون مسلسل د دې پیخه غندنه کړې ده. د مدرسو والا د پیخه کې هیڅ ذمہواری نه لري. په یو مدرسه کې دا سوچ هم نشي کېدلی چې بیگونه ماشومان دي ووجل شي او کچری داسي یو مدرسه وي نو هغه دي راخکاره کړی شي. تیر مازیګر په نشترال پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیخي روستو د راپورته شوی صورتحال په اخله د جماعت اسلامي په بلنه د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې د امن کانفرنس په نوم دا غونډه ترسره شوه چې په کې د یاد ګوند د سلګونو کارکونانو ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پیښه په سختو ټکو کې وغندله. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
په بلوچستان کې د ورکو کړل شویو بلوچستان لپاره کارکونکو سازمان وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز وایي تیر کال له صوبې څخه 415 نور بلوچستان ورک کړل شوی دی. د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ تیر ورځ د کوټې د خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وویل په 2014 زیږیز کال کې د 415 ورک کړل شویو بلوچستان خراب مړی موندل شوی دی. د بلوچستان صوبایي حکومت د نصر الله بلوچ د شمیر پخلی نه کوي او وایي تیر کال د 122 بلوچستان خراب مړی موندل شوی دی. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز نومي سازمان مشر نصر الله بلوچ وايي په سبا کې د بلوچو ځوانانو د ترتم کېدو او روسیا د خراب سبيو مړیو د مونډیدلو لړۍ لا هم هغه سره روانه ده. د نصر الله بلوچ په خبره په 2014 میسوي کال کې د 415 نور بلوچان ترتم سوي او د 455 هغه بیا خراب سوي مړي مونډل سوي دي. نصر الله بلوچ د جمعرات په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل تر دې وړاندې به له دې وجل سبيو کسانو سره پرچی هم و چې پرې به یې د هغه نوم او د کور درک لیکل سوی و چې بیا به یې پیژندګلوي په اسانۍ سره کېده. خو زیاتوي اوس د دې خراب سوي مړیو په مخونو تیزاب اچول سوی وي چې پیژندګلوي یې بیخي نه سي کېدلای. مخکې چې به خراب سوي مړي موندېدل نو د هغو په جیبونو کې به پرچی وي او ډېر به خراب هم نه و چې پیژندګلوي به یې کېدلای سوای. لاکن اوس چې کوم مړي موندل کېږي د هغوی په مخونو باندې تیزاب او چونه چول کیږي پوره خراب وي چې بیا یې پیژندګلوي نسی کېدای. نصر الله بلوچ په خبري غونډه کې په بیا بیا همدا خبره تکرار کړ چې د خراب سویو مړیو تر موندېدلو وروسته د هغوی پیژندګلوي نه کېدل. نه یوازې دوی ته بلکې د ټولو ترې تم سویو بلوچو د کورونیو لپاره بيخي زیات د اندېښنې وړ وي. له دې سره سره نصر الله بلوچ د بلوچستان له حکومت دا هم خواست وکړ چې دغه خراب سویو مړي دي ژر خاورو ته نسپارل کیږي او لږ تر لږه یو میاشتې په مردخانه کی امانتن شول کیږي.
هم صوبای حکومت سے مطالبه کرتے ہیں
موږ له صوبای حکومت څخه خواست کوو چې دغه خراب سوی مړیو د شول لپاره دی په فوري توګه په سیول لختن کې یو مردخانه جوړ کړل سي چې پکې دغه مړیو د شول ټول سہولیات موجود وي او لږ تر لږه یو میاشت باید د مړی په دې مردخانو کې کښې شول سي. که څه هم نصر الله بلوچ په کال 2014 کې د خراب سوي مړیو د موندلو شمیر تر 450 زیات یادوي خو د بلوچستان صوبایي حکومت بیا په دغه کال کې دغه شمیر یوازې 140 یادوي. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې له 2008 اسوي کال راهیسې د بلوچو د خراب سوي مړیو د موندلو لړۍ پیل سوې چې د ډیری بلوچو ملتپالو په خبره د دوی ځوانانو د پاکستان استخبارات ترې تم کوي او وروسته یې وژني چې بیا یې خراب سوي مړي د صوبې په بیلبیل سیمو کې غورځوي. خو د پاکستان او بلوچستان حکومتونو تل دا تور نه رد کړی دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سحر شپږونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا تاسو د ډیو رادیو خبرتیا واوریده. دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. همدارز موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو وای دوه ورځې مخکې د پاکستانی ځواکونو د الوتکو په بمباری کې شاوخوا 11 وګړي وژل شول. د دوی په خبره په بمباری کې وژل شوی مسعود دی چې پکې خځې او ماشومان هم شامل دي. د پاکستان پوځ البته وای چې په یاد بمباری کې دوی وسلوال او د هغوی پټنځایونه په نخه کړي ول. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
په قطبی وزیرستان شوال کښې موجود مسعود کابلیون ویایي چې دوې ورځې مخکې د 15 شپږم په منځنۍ شپه 8 بجې په دغه سیمه کښې د جنګي جزونو په بمباري کښې 11 بې پلوه مسعود کډول کابلیون مړه او دوه نور په رارژلي شوي دي. دا کابلیون زیاتوي چې د بمبارۍ په دوران کښې د شوال غوجې رغزي په سیمه کښې جنګي جزونو د دوو مسعود کډول کابلیانو سمندرخان او رحمت الله کور په نقشه کا چې په نتیجه کښې یې په کور کښې د سمندر خان او رحمت الله په شامول درې ښځینه شپږ وړه وړکي جنکۍ مړه او یوه ښځینه یو وړوکی ژڼکی سخت پرارژلي شول. په دا موکې موجود یو قبایلي صادق مسعود د بدخیل د پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې حال په دا رنګ راکه.
زخمی حالات علاج اور درمان ایک طریقہ نشا دے
بولے چې پوځیان طالبان په خپله کښې څه سره کوي هغه د کوي، خو جنګي جزونه دې په منځ کښې د میږه ښځینه او وړه وړکي جنکۍ نه وژني چې خوړوي. دا دې هم یادوي چې مشال ریډیو ته په رالېږلي برېښنایي لیک کښې د پوځ مطبوعاتي څانګې یو چارواکي له اول وښولي دي چې جنګي جزونو په دغه بمباري کښې د ترهګرو څلور سندغولي په نقشه کړي او درویشت ترهګر یې وژلي دي. د پوځ د مطبوعاتی څانګې په دا لیک شې د بې پلوه وژلو پر رژلو قبایلیانو ذکر نشته دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com اوریدای شئ. پاکستان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به روانه میاشت اسلام آباد ته ورځي. د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم تېره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل جان کیری به له پاکستاني چارواکو سره د ستراتیژیکي اړیکو په اړه خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تېر کال په جنوري کې د ستراتیژیکو اړیکو تړون په اړه خبرې شوې وې. د مشال راډیو خبریال ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د پاکستانی خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وویل چې د پاکستان امریکې تعلقات مخ په ښه کېدو دي او د ستراتیژیکي مذاکراتو لړ کې به امریکایي پلاوی ډېر زر ته پاکستان سفر وکړي. د دې وینا وه
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان امریکا ستراتیژیک مذاکراتو کې ګډون لپاره روانه میاشت پاکستان ته را روان دی. دغه لړکې انتظاماتو ته حتمی شکل ورکولی شي او په حتمی نیټه هم غور روان دی، او چې کله دا مکمل شي نو ټول تفصیل به تاسو سره شریک کړی شي.
د پاکستان امریکې ترمنځ تعلقاتو او ستراتیژیکي مذاکراتو د اهمیت په هکله مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډی سینټر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو. نو دوی دا خبره ده ځکه چې روان کال د پاکستان، افغانستان او امریکې دپاره لوی اهمیت لري. دې زیاتوي
ستراتیژیک ډایلاګ د پاکستان او د امریکې ضروري و. دلی راغلی و ولې چې پاکستان نه مختلف قسم آوازونه کړي دي. اول سلاله د لاسه سپلای بنده کړی شوی او عمران خان د لاسه سپلای بنده کړی شوی د ناټو فور یو. دویمه دا ده چې افغانستان با الیکټرل سیکورټي معاهده کړې ده. نو که دې خبرې ته ګورو افغانستان کې ډراډاون ته ګورو نو هغې مطابق بیا د پاکستان او د امریکې ستراتیژیک ډایلاګ ډېر ضروري دی. ولې چې افغانستان کې چې څه هم کېږي 31 دسمبر نه پاس هغې ټول به پاکستان باندې ډېر لوی اثرات وي او هغه اثرات باره کښې پاکستان کنسرن پکار دی او د پاکستان انډرسټینډینګ امریکې سره هم پکار ده افغانستان سره هم.
د یادونې ده چې د دې نه وړاندې د دواړو ملکونو ترمنځ په اخري ځل ستراتیژیکي مذاکرات واشنگټن کې د تیر کال جنوري په 18 او 19 نیټه شوي وو. د ستراتیژیکي مذاکراتو لاندې د توانایي، اقتصاد او ترهګرۍ په ضد جنگ کې د مرستو په ګډون 15 ورکینګ ګروپونه کار کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپله یوه لیکنه کې په پاکستان کې سخت دریځۍ او وسلوال یاغیتوب ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه د ترهګرۍ پر ضد د حکومت نوي پلان په اړه وایي که څه هم حکومت یوه تګلاره جوړه کړې، خو پوښتنه دا ده چې حکومت به پر خپلې دې ژمنې تر کوم حده او په څه ډول عمل وکړي چې د ښه او بد له توپیر پرته به د ټولو وسلوالو پر ضد اقدامات کوي. د لیکنې مهمې برخې له ملیحې امیرزادې نه اورو.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال زاهد حسین لیکي چې بلاخر په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي قومي پلان تیار دی او اوس وخت راغلی چې حکومت د یاغیتوب خلاف ګامونه واخلي. لیکوال که یوې خواته د پوځي عدالتونو جوړېدل او د پانسي سزا د بیا بحالولو تنازع یادوي، نو بل خوا دا هم وایي چې دغه پلان د عملي ګامونو یوه جامع تګلاره ښکاري، خو زیاتوي چې کېدای شي دا پلان کافي نه وي. د لیکوال په خبره له دې مخکې هم په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قوانین مخې ته راغلي دي، نو اوس پوښتنه دا ده چې د حکومت ګامونه به څومره مؤثر وي. په مقاله کې د وزیر اعظم نواز شریف په وړاندې لوی چیلنج دا بلل شوی دی چې نوموړي به په پنجاب صوبه کې د یاغیتوب او د مذهبي تندرویتوب د مسلې په وړاندې څه عمل کوي. د ډېر وخت راهیسې د ترهګرۍ خلاف د ګامونو توجه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا پاتې شوې ده او ریاست په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ پر فعالیتونو ځان کوڼ کړی دی. د لیکوال په خبره په پنجاب صوبه کې د وسلوالو ډلو لخوا د جوابي کاروایي د یرې له امله حکومت دوی ته پام نه دی کړی. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا د ترهګرۍ ضد نوې تګلاره به څه بدلون راولي که څنګه، او زیاتوي چې دا خبره لا واضحه نه ده. لیکوال لیکي که څه هم د ترهګرۍ د له منځه وړلو په وړاندې د حکومت په شل نکاتي اکشن پلان کې د پنجابي وسلوالو خلاف د کاروایي کولو او د ښه او بدو طالبانو ترمنځ د فرق ختمولو ژمنه شامله ده، خو تر اوسه په عملي توګه د دې څه نښې نه ښکاري. په مقاله کې لیکل شوی دي چې که څه هم ټوله توجه په تحریک طالبان پاکستان او نورو هغو وسلوالو مرکوزه ده چې د هیواد په شمال غربي سیمه کې فعال دي، خو په اصل کې د یاغیتوب او مذهبي تندرویتوب اصلي مرکز پنجاب صوبه ده. پنجابي طالبان زیاتره د جیش محمد، حرکت المجاهدین او د لشکر جنگوي ډلو سره تعلق ساتي چې له بخنې سره په پنجاب او نورو سیمو کې فعالیت لري. لیکوال وایي په پاکستان کې د یاغیتوب جرډې د سغدریزو مدرسو نیټورک سره اړه لري چې په دغه هیواد کې د پنجابي طالبانو زیاترو مشرانو له دغو مدرسو نه نظریاتي تربیت او تعلیم حاصل کړی دی. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د تندرویتوب خلاف اصل جګړه باید په پنجاب صوبه کې وشي.
اوس هم راځي چې د بخ زمینې په غږ باندې دا سندره واورو.
سزان میں جوڑ کرے پونا را سرا سا گزر تیم روان ما جگر را سرا سا وے گزر تیم روان ما جگر را سرا سا بے سزان میں جوڑ کرے پونا را سرا سا گزر تیم روان ما جگر را سرا سا ہائے گزر تیم روان ما جگر را سرا سا وطلیم د خیال پوچ کر را سرا سا گزر تیم روان ما جگر را سرا سا گزر تیم روان ما جگر را سرا سا بیست زان می جوڑ کرے پونا را سرا سا گزر تیم روان ما جگر را سرا سا گزر تیم روان ما جگر را سرا سا
اوریدونکو دا مشال رادیو دا وسم په خبر کې د سهار نه نیمه په کابل کې 9 بجې شوې د دې محل د خبرونو لنډیز. نن په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترهګرۍ ضد قومي پلان په اړه ټولو ګوندیزه غونډه کیږي. خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي صوبایي حکومت یوازې هغه افغان کډوال نیسي او افغانستان ته استوي چې نمونه یې نه دی راجستر کړي. تېر ورځ د پېښور په نشترحال کې د جماعت اسلامي په مشرۍ امن کانفرنس د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د پېښور سکول تر برید وروسته یې امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې راجستر شوي افغان کډوال دی نه ځوروي. په بلوچستان کې د ورکو کړل شویو بلوچستانو لپاره کارکونکو سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز وای تیر کال له صوبې څخه 415 نور بلوچستان ورک کړل شوی دی. د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو وای دوه ورځې مخکې د پاکستاني ځواکونو د الوتکو په بمبارۍ کې شاوخوا 11 وګړي ووژل شول. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشال راډیو ته پاستولي بریښلي کې د ولسي وګړو د وژنې په اړه څه نه دی ویلي. البته زیاتوي چې په هغې بمباری کې 30 وسلوال وژلي ول. په پاکستان کې یو عدالت 13 ورځ د وسلوالې ډلې لشکر طیبه د مشر زکیو رحمان لکوي د بند موده تر 2 نورو اونیو غځولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تدامیچی یاماماتو په هلمند کې د واده پر کور د توغندي لګیدو پیښه په سخت ټکو کې غندلې ده او د دې د پلټنو غږ یې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي بهرانیان د خپلو ګټو لپاره په هغه هیواد کې جګړه غځوي. له رویټرز خبري اژانس سره په خپله پرونی مرکه کې نوموړی وایي امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړې اصلي عناصر دي. تیر کال په شام کې له 6000 څخه زیات کسان وژل شوي او په دې ډول دا په 2012 زیږیز کال کې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو خونړی کال وو. او عراقي حکومت وایي 2014 زیږیز کال په وروستیو کلونو کې له تر ټولو خونړیو کلونو یو وو. د روغتیا، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د شمیر تر مخه تیر کال په عراق کې 15,538 کسان وژل شوي. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبريال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو مهمه برخه راخستې دي.
نن د پېښور نخ پرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې اداریې کې وایي چې په بونیر کې د علم په غر باندې د ترهګرو سره د پولیسو مقابلې او هلته د ترهګرو هلو ځلو نه دا څرګندېږي چې لډېر مودې دغلته دا ترهګر دېره دي او د دې پېښې نه دا ښکاري چې دې علاقه کې د ترهګرو واپسي امکان لري. اداریه مخکې لیکي چې یقینا د سوات اپریشن وروسته به د سیکورټي فورسز او حکومت لخوا د حالاتو سمولو لپاره یو شمېر اقدامات شوي وي، خو د پولیسو د نفری د کمی له وجې بیا دغه ترهګرو دې سیمو ته مخه کړې ده، کومه چې د فکر وړ خبره ده. نو باید چې حکومت په فوري توګه د وفاق نه د اف سي دستي واپس راوبلي او دارنګ وفاق له هم په دې اړه د غور کولو ضرورت دی. اداریه اخري کې وایي په بونیر او په داشن سیمو کې د ترخګرو د ختمن لپاره ضروری ده چې د خیبر پختونخوا حکومت دغه علاقو ته سکیورټي فورسز ولېږي چې دارنګ په دغه سیمو کې ترخګري لکه د وړاندې وختونو په شان سر راوچت نه کړي. بل پلو جنگ رسمانه خپل اداریه د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو او د دې په اثراتو لیکلي او چې وزیر اعظم وړاندې ورځو کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه کې د کمی اعلان سره ویلي دي چې دا د نوي کال ډالۍ ده، خو ورسره بل طرف ته په پېټرولیم مصنوعاتو 15% سیلز ټیکس هم لګولو او وایي حکومت ته د 8 اربع روپو خساره شوې ده او د هغې پوره کولو دپاره دوی دا اقدام پورته کړو. اداریه مخکې لیکي چې حکومت د خپلې خسارې پوره کولو دپاره سمدستي اقدامات کوي، خو د ولس د جیبه د مختلفو ټیکسونو په نوم اغستې شوي پیسو خسارې پوره کولو چا سره وخت نشته. بل دا چې نړیواله منډی کې د تیلو نرخ 50% پورې راکم شوی دی، خو پاکستان کې دا کمی 15% هم نه دی شوی. اداریه اخري کې لیکي چې تر اوسه پېټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د شوی کمی فایده هم ولسته نه رسیدلې او یوازې د وړو په نرخ کې 1 روپۍ کیلو کمی شوی دی، خو چای، چینی، دالونه او نور سیزونه په خپل ځای ولاړ دي. باید چې حکومت د دې خوراکي توکو د نرخونو کمولو کې هم خپل کردار ادا کړي چې دارنګ د پېټرولو مصنوعاتو د کمی فایده ولسته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي څېړونکو اداره بروکینګز انسټیټیوټ په خپل لیکنه کې وایي که پاکستان پر رښتینې معنی وسلوالو سخت دریځي ته ماتې ورکول غواړي نو باید د هغه هیواد په تعلیمي نصاب کې بدلون نه وکړي. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم له کابله د نامنې له کابله یو شمېر بهرنیان وتلي دي، خو دا ځل افغانان هیله مند دي چې په هیواد کې به یې سوله او ثبات راشي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایي څېړنیز ادارې بروکنګ انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه د لیکوالۍ مدیحه افضل که پاکستان طالبانو سره حقیقي جنګ غواړي نو تعلیمي نصاب به بدلوي د سرخط لاندې یوه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د دسمبر په 14مه نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول 1200 ماشومانو د خپل سر په بدل د خپل هیواد پاکستان د ناکامو قرض ادا کړو او هغه چې ټپیان او یا ژوندي پاتې شول دغې پېښې ترې ماشومتوب وتروړلو. لیکوال لیکي چې ما هم د پاکستان په سکولونو کې تعلیمي زده کړې کړې دي، خو هغه مهال پاکستان یو بدل هیواد او پاکستانی ټولنه یو بل ډول ټولنه وه. داسې ټولنه چرته چې د ماشومانو ماشومتوب ژوندی او خوندي و. خو د لیکوالي په خبره دا هغه وخت و چې د پخواني پوځي ډکټیټر جنرال ضیاءالحق د دورې حکومت اخرنۍ ورځې وې، چا چې د دغه هیواد تعلیمي نصاب، مدني ټولنه، قوانین او بشري ازادۍ په خپل تشریح شوي اسلام دومره بدلې کړې چې د پخواني شناخت نه یې وویستې. لیکوال لیکي چې په تېرو څو میاشتو کې زه د پاکستان په بېلابېلو برخو کې پرایمري، میډل او هایي سرکاري سکولونو ته ولاړم. زده کوونکو سره مې په پاکستان کې د روانې نامنې په اړه خبرې وکړې او ډېر حیرانه شوم چې د دغه هیواد زده کوونکي په پاکستان کې د روانې نامنې ذمہوار هند، امریکا او اسرائیل ګڼي او د دغو هیوادونو لخوا په یو داسې غیر حقیقي تګلاره یقین کوي چې ګوندې دغه هیوادونه پاکستان ماتول غواړي او که څه هم په پاکستان کې د زرګونو خلکو د وجنې ذمہواري په بیا بیا طالبانو قبول کړې، خو دغه زده کوونکي دې منلو ته تیار نه دي چې یو مسلمان بل مسلمان وجلې هم شي. د لیکوالې په خبره د دغو زده کوونکو د دې ذهني جوړښت ټوله ذمہواري د پاکستان په سرکاري سکولونو کې د رایج تعلیمي نصاب ده، کوم کې چې هندو او هند، اسرائیل او یهودیان، امریکا او غیر مسلم ته په بیا بیا د اسلام او پاکستان دښمنان ویل شوي دي. د لیکوالې په خبره که پاکستانی ټولنه په ریښتونې معنی طالبانو ته ماتې ورکول غواړي، نو باید د دغه هیواد تعلیمي نظام کې بنیادي بدلونونه راولي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په کابل کې د خپلې خبریالې پاملا کانسټیبل یو راپور خپور کړی دی. پاملا لیکي چې کلونه مخکې په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ژمي د موسم په یو ماښام کې د کابل په یو سړک ولاړوم. هرې خوا ته خاموشي وه. د لرې نه به کله کله د بګۍ د اسپو د قدمونو آوازونو دغه خاموشي ماته کړه او کله به مې خوا کې په سایکل سپور څوک تیر شو چې کور ته به په بیړه و. په کابل کې بغیر زمانه بل هیڅوک بهرنیان نه وو، نو په داسې ماحول کې راته ځان ډېر پردی پردی ښکارېدو. خبریاله پامیل لیکي چې تېره ورځ بیا د جمعي ماښام او بیا هم هغسې په سړک ولاړوم. که څه هم اوس کابل ډېر بدل شوی دی، لوړې لوړې ودانۍ دي، لارو کوڅو کې اوس خاموشي نشته، خو په تېرو څو میاشتو کې په کابل کې د افغان طالبانو لخوا پرله پسې خونړۍ بریدونو په کابل کې میشت زما ډېر ملګري بهرنیان او افغانان د دغه هیواد نه په وتو مجبوره کړي دي او اوس بیا یوازې یم. خو د لیکوالې په خبره که څه هم طالبان دا تاثر ورکوي چې دوی بیا په کابل کې دي، خو دا ځل زه هم د یو پرامن افغانستان په اړه هیله من یم او افغانان هم.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هلمند کې د واده پر کور د توغندي لګیدو پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د سنگین ولسوالۍ په څاروان کلا کې د چهارشنبه پر شپه د واده پر کور یو توغندی ولګید چې پکې لږ تر لږه 25 کسان ووژل شول او شاوخوا 45 ژوبل شول. د پیښې زیاتره ښکار شوي ښځې او ماشومان دي. داسې ښکاري چې راکټ د ملي اردو له پوستې وسلوالو د وسلوالو د ډزو په جواب کې ویشتل شوی و. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د واده مراسمو پر مهال د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خواشینی ښودلې ده. د ارګ څخه په خبره سوې اعلامیې کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د دې پیښې په اعړه د جدي پلټنې سپارښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته دنده سپارلې چې یو ګډ صلاحیت لرونکی پلاوی سیمې ته ولېږي او پیښه له نږدې وڅېړي. د چهارشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ په څاروان قلعه سیمه کې د واده پر مراسمو راکټ ولګېد چې 25 تنه ملکي وګړي پکې مړه او 45 نور ټپیان شول. د سیمې اوسیدونکو وایي دا راکټ مراسمو ته نږدې د ملي اردو له یوې پوستې څخه وشتل شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په یوې لمی کې پر افغان چارواکو غږ کړی چې د پیښو په اړه جدي پلټنې وکړي او د داسې پیښو د دوام د مخنیوي لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړی وایي په ملکي سیمو کې د راکټ وشتل د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو له مخې منع شوی دی. تر دې پیښې وروسته د قربانیانو کورنیو او نورو هلمندیانو په مرکز لشکرګاه کې لاریونونه پیل کړه.
موږ عدالت غواړو.
زما د خوشحالۍ په ورځ کې پر ما باندې غم راغی. اطمینان پاتې شو، زما شهیدان پاتې دي، پراته دي. زما د ورور واده دی، نو هغه د دې په غم را باندې بدل شو.
دوی دغه راز له ولسمشر څخه غواړي چې د دې پیښې له عاملینو سره قانوني چلند وسي، کنه نو دوی به له حکومت سره له همکارۍ لاس واخلي. د 215 میوند قول اردو مرستیال دا ومنله چې په هلمند کې د واده پر مراسمو راکټ د ملي اردو لخوا وشتل شوی دی، خو وایي دا کار وروسته له هغه وسو چې د واده مراسمو له یوې نږدې کور څخه پر دې پوستې حمله وسوه او په متقابلو ډزو کې دا پیښه رامنځته شوه.
فریبا ظاهر رپورٹ مورید په پیښور کې د قبایلی سیمو د چارو دفتر فاټا سیکټریټ د قبایلی سیمو د بیا ودانۍ پروژې راه منتظمین وای په باړی کې د بیا ودانۍ او بیا رغونې د کارونو په اړه یې د خیبر پښتونخوا له انتظامی چارواکو سره خبرې کړې دي او دا چې په باړی کې بعد شاوخوا شپږ ارب روپیو په لګښت پرمختیایي کارونه وکړي. چارواکو دا خبره پر داسې مهال کړې ده چې د پاکستان پوځ او د خیبر پولیټیکل چارواکي ادعا کوي چې باړه یې له وسلوالو پاکه کړې او ژر به بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د فاټا سیکټریټ د راه پروژې چارواکي وایي چې دوی د خیبر جنسۍ د باړې تحصیل د بیا ودانۍ او هلته د ترقیاتي کارونو ترسره کولو تابع کړی ده او خوښه شپږ ارب روپو د لګښت په پلانې کار پیل کړی دی. په دې هکله د فاټا سیکټریټ د راه پروژې پروګرام مینیجر فیصل انور مشال ریډیو ته وایي
پولیټیکل ایڈمنسٹریشن سره میټینګ کړې ده او جی هغه شپږ اربه پکیج کوم تاسو ذکر وکړو هغه د فارټ سیکریټ خپل انیشیټیو دی. هغه د فارټ سیکریټ دا پلان دی چې د هیلث براشي، ایجوکیشن براشي، روډز براشي، واټر سپلای براشي او الیکټریسټي واټ دا کوم کارونه دي هغه پکې شامل دي.
دا چې د باړې د بیا ودانولو د پاره هلتا کوم کارونو ته ضرورت دی په دې حق لا د باړې سیمې او مشر خیال متشا پر دی وای
دلته کباړه کې تاسو وګورئ نو مکمل چې څومره د باړې خولیا ده خراب شوې ده. پاغي کې سکولونه وران شوې دي، پاغي کې سړکونه وران دي. بنیادی لکه ضرورت د اوبو اسکلو د اوبو د سړکونو او دین علاوه چې کم دي سکولونه او د صحت چې کم مرکزونه دي هسپتالونه نو دغه جوړول دي دوباره او یا دغه خړونه یا پلونه چې کم په دې جنگ کې ورزول شي نو دغه جوړول دي دوباره او
یا د دې وش په باړه کې په تیر پنځه کال کې څو وارد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول، خو په دې ورستو کې دلته د خیبر ون په نامه هم عملیات دوام لري او پوځ پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او ډیر زر به ورته د باړې نه بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شي او هلته به ترقیاتي کارونه پیل شي. خو بیا هلته موجود وسلوال وایي چې اوس هم د باړې ځینې برخې د دوی تر واک لاندې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د ډسمبر پر 14مه د پېښور پر خونځي په شوي برید کې ژوبل احمد نواز وای کشر ورور په هغه حمله کې وژل شوی و. د خبره ورور د اتم ټولګي زده کوونکی و، حارس نواز نومېده. احمد نواز زیاتوي د فکر نه کاوه چې پر سکول هم برید کېدای شي او دا باور یې هم نه درلود چې پر ماشومانو هم څوک داسې خونړی برید کولی شي. ځلاند یوسفزی له نوموړي سره په لیډي ریډینګ روغتون کې خبرې کړې دي.
احمد نواز نوم ہے اور نائنتھ کلاس کے ہم آئی پی ایس کے دلتے ہوں دے فقیر آباد کی اسی ہوں
وہ سنگ ہے صحت سنگ ہے
بس شکر ہے لگ شانت دغش ہے گزارش
زخمون رسری سنگ لاس دی خوک دی کنو نور زوینو بانیم زخمون
لاس میں خوک دی بس روز تو نگولی نواتے ہو مخ کی بیر لکشان تی کار دیر کھلے نا
سنگ تو پا اگر وز بانی کلاس روم کی وی کنا
زحال کی نستی ہو مکنا ایٹ نائن ٹین توارا خطول حال کی ہو اگر چیز پروگرام ہو اگر دا والا اگر سی ایم ایچ والا ڈاکتران چرا کنی
سگانی اول کی تا چلا کتو پوشوی پا سکول کی چیرہ یا سوکر آگ لو پا سکول بانی حملہ اکڑا کنا
داریک پا حال ماندے راگ لنا ڈائریکٹ ٹون ناول پہ حال باندھ رہا چس تو نہ حال دروازے کو لائے شو نے اور ڈائریکٹ فائرنگ شروع شو نے
زما سوال دار چلا تو ہو سکول تو سبق لتلی وینو ال تک جتو خبر ہو چیرو سکول بان چا ہم لوگ دا خود انسان ذہن نم نمونی جو سکول بان چا ہم لوگ نہ تا سے فکر کو جدا سو کی دی شی یاد سب سال
ما سے زین تا دس راغ لچے دب سس ز سوچ کو ما او چتا سے کو کی دی نشی ما چ ز سوچ کو ما سے میزان توم کا تلی وزن میں فزان چک ولا ول میں چ سنگ چلنا دا خو رشتہ نشی کی دے چ سوچ تے مو خو ڈائریکٹ سٹون لاند سملاس تو کنا چ ڈز شو نے مخ کنا خو لگ ڈر پوی کڑی وہ کنا نو چزان بچ کو سٹو نہ دے سب لاس
حال کے خو ڈیر کم خلق بچی وی دی سنگ تو پک میں طریقے سر بچ
ما دا لاس چولا گے دونوں بس دا بنین میں اوخ کلو او منڈے میں کڑلے دغا دے دا سٹیج دا پاس ہے وہ کمرہ وا گئی تھا ساگے کمرے تا میں چمن نکڑا دل تک کمرے دے ون تھا ہل تا ڈیر کسان لاڑا چکم بچو زخمیان کا نا ٹول آگے کمرے تھا من نکڑا بس چزم اور بس لاڑا ماں لگ سات بس دیوالی نو تو اور لگے دو کمرے بس لگ لگ سیٹ تک ایک دم دا اور نا ڈیر گرمی ہوا دا اور کا نا دروازے کے تو کمرے سم لاسم ہال کے دن نا ڈریسنگ روم بس دروازے کے سم لاسم بے ڈیر سات بس یو مر گری من ڈکڑ لے باہر طرف تھا بن میں من ڈکڑ لے نچو میں قتل فوجی ہوا لاڑا تک ماں نے خوبی نہ ڈیرا جاتا تلے ہوا نما وی چیز دے فوجی کا پور من ڈے کما چی ڈائریکٹ میں ایمبولینس تو رسی وی نہ ڈیرا تلے ایسے نہ چاہیں دے تو لاس لا رکھے داغا شما سارا نہ لاڑ بس پور من ڈے میں کڑ لے لا رکھے ادوس لارا پری ہوا تم اب یہ فوجی انراغ دو کسی اچت کڑا وہ اتلم ایمبولینس
دغه کوم کسانو چې حمله کړو دغه کسان ته په خپل ستر ګوري دل څنګه خلک
ما سینې دی ویلنی زه خو چې غي سنگر نه نو تر به ډایرکټ سیټ لا نه سم لاستم او الټا سم لاستم نو سر مې لاندې کړم نو بس ای تمام خیال نو بس راتلې لیو نه ډاس تیر ولو زما لاس نیم پکې ډاس تیر کړم نو چې تیر شو بس تیر شو نو به مرته خیال نه دشه
تاسو سو مرګری شهیدان شې ویل بلغه
او کنه تیر مرګری مې شهیدان شې زما خپل رورم پکې شهید شو
استانه مشرو
کشر و زمانا ایٹ کلاس کیوں
نو تو وس لکه اسپیتال کې ستاسو نور وځو شه دی پیخیم ډیر وځو شوی لکه تو وس سوچ کې ذهن دی هغه شاک کې دی هغه صدمه وته رسیدلی را د شپې چې ود کېږي نو اکثر سړی بیا خوبونه ویني
نه بس ما ته خو پته نه چلی او دی وای چې ته خوب کې خبرې کې نو دغه باره کې دغه واقعې باره کې خوب کې خبرې کې خو ما ته پته نه چلی چې خوب وینم کنه بس خوب کې بعد درد تلا سره پاسم
او سویل غواړي سو پیغام ورکول غواړي خلکو ته چې چا دا حمله کړی دی یا نور د قوم باندې خلکو ته
بس خدای دې ورته هدایت کې مونږ ورته سو وایم مونږ ورته څنګه شوې دغه چې چا حمله کړی دی
او څه غنه خپل تعلیمی چې کوم استاد تعلیم کیریر دی وړاندې دی خپل تعلیم برقرار ساتل غواړي د سکول کې به سبق وای کنه بلخوا
اول چې دا علاج خو سي و شي علاج زما چې ډیر په مزه روان دی ډیر کله ډاکټران څه وای کله څه وای بس په مزه مزه روان دی چې دی کې به وخت لګي او دی کې به وخت چې علاج خو شي مکمل بیا بس بیا به زم سکول ته
د مشال رادیو سره مو د هغه کس خبري اوریدي چې د پیښور په برید کې ژوبل شوی و د پیښور په برید کې د دغه ژوبل شوی د خبرو پر مهال تاسو ته مونږ معلومات درکړل چې د کس ویل چې هغه کسان یې سم نه دي لیدلي خو دی چې ژوبل شوی و نو چې کومې کوټې ته تللی و نو هلته اور په دی په بل کوټه کې اور بل شوی او دغه لکبله دغه کس د کوټه کې دننه ډیر زیاته ګرمي هم و او بیا دغه ګرمۍ د لاس او د سوځېدو د ویرې لاس دی وتښتید پام دې موضوع باندې دغه موضوع څنګه د پیښور برید ماشومان څنګه متاثر کړی دي یو دغه یو بل رپورت هم درته لرو او د په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم په اړه باندې هم درته رپورت لرو خو اوس د اقلمینې په غږ باندې سندره اورو
¶¶
مشال راډیو ته وګیاست او سلام پښتونخوا خبرونه مو اوریده. د پېښور پر سکول د برید له کبله ماشومان ته رسیدلې صدمې او د هغوی د ویرې کمول لپاره د پېښور پوهنتون د نفسیاتي یا رواني ناروغیو مرکز د ماشومانو درملنه پیل کړې ده. ډاکتران وایي ډېری داسې ماشومان دي چې تر برید وروسته د ویرې ښکار شوي، ډوډۍ نخوري او د ژوند په تیرولو کې یې دلچسپي کمه شوې ده. د دوی په خبره د ماشومانو تر لومړنۍ درملنې وروسته یې د هغوی په فکر او ذهن کې بدلون لیدلی دی او دا چې د علاج له تسلسل سره به ټول ماشومان روغ رمټ شي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پېښور یونیورسټي د نفسیاتي امراض سنټر د آرمی پبلک سکول ماشومان د صدمې نه راویستو لپاره د ماشومانو نفسیاتي علاج شروع کړی دی او وایي چې سکولونو کې به هم دوی د ماشومانو نفسیاتي مدد کوي. د پېښور یونیورسټي د ټراما سنټر مشر ډاکټر ایرم ارشاد مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې د دې پېښې نه پس ماشومانو کې یره پیدا شوې ده او امروزه ژوند یې متاثره شوی دی. د نوموړي په وینا چې د ماشومان ژوند ته واپس راوستلو لپاره ضروري ده چې د دوی نفسیاتي علاج وکړی شي. ډاکټر ایرم ارشاد زیاته کړه چې د دې د سنټر د نفسیاتي امراضو ډاکټران د متاثره ماشومانو وړیا علاج کوي. دا وایي
ماشومانو باندې خو ظاهر خبره ده ډېر منفي اثرات بیا راغلي دي او کیره پیدا شوې ده او چې کوم ماشومان هلته کې موجود وو نو هغوی خو خپل سترګو سره هر څه لیدلي دي. نو وایي چې مختلف څه کوم خلک دلته راځي نو خوب کې ورته مرسته دي، کانفیډنس یې کم شوی ده، ژوند کې انټرسټ کم شوی ده، نو نیګیټیویټي پکې زیاته راغلي ده. سایکوتھراپي سره چې دا ورو ورو هغوی ته مثبت سوچ چې هغوی کې پیدا کولو کوشش کوو ځکه چې ژوند هم رواني مخکې او سپر انسان ژوندی وي نو ژوند کې انټرسټ راوستل.
ډاکټر ایرم ارشاد په وینا چې د دوی ډلې به سکولونو ته هم ځي، چېرته به ماشومانو او مور او پلار ته به د نفسیاتي علاج په اړه مشورې ورکړی کیږي. هم د دې ترڅنګ د پېښور د نفسیاتي امراضو یو پرایویټ هسپتال مشر ډاکټر عرفان وایي چې د پېښور سانحې سره په ماشومانو کې بالخصوص او پلویو کې بالعموم یوه یاره پیدا شوې ده او دا داسې پېښه وه چې اثرات به یې ډېر وخت پورې وي. نوموړي په وینا چې د ماشومان دې حالت نه راویستو لپاره ضروري ده چې د دوی نفسیاتي علاج وکړی شي. دې زیاتوي خبرو کې ډاکټر عرفان زیاته کړه چې دا مسله مونږ صرف حکومت ته نشو پریښودی، باید چې ټول خلک خپل رول ولوبوي.
رابع اکرم خان رپورٹ موریدا. د پښتنو د لیک لوست او زده کړې لپاره کارکونکو تنظیم پو هوای 2015 زیږیز کال به تعلیم ته ځانګړی کوي. په پېښور کې د یو غونډې پر مهال د تنظیم چلوونکو ویل د 2015 زیږیز کال لپاره د دوی شوار دادې چې هر کس باید بل هغه ته لیک لوست او سبق ور زده کړي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي. په پیښور کې د نوې کل شروع کېدو په مناسبت د غیر سرکاري تنظیم په لخوا د غیر رسمي بنیادی تعلیم یا نان فارمل بیسک ایجوکیشن په ذریعه په پښتنو کې د لیک لوست زیاتولو په مقصد د یو کمپاین پرانستو شو چې پکې زده کوونکو، استادانو، خبریالانو او د مدني ټولنو غړو ګډون وکړلو. د دغه تنظیم مشر او د پروګرام تابعیه کوونکی ایاز مندوخیل مشال لیړو ته وویل چې په پښتنو سیمه کې د پولې هغه غړ دي او کدی غړه د تعلیم هم کمې دي او دلته کې د جدید تعلیم او د سکول مخالفت هم ډیر دی، نو باید د حکومت سره سره هم اولس هم تعلیم خوراولو کې خپل کردار ولوبوي.
تاسو معلوم دی په پښتنو کې ډیره زیاته بې تعلیمي ده، که افغانستان کې دي که دلته پاکستان کې دي. دوم بیا ملیټنسي ده، د سکولونو مخالفت، د جدید سکولونو د مذهب په نامه یا د سکولونو الوزول د بمونو په شکل کې. دا صرف او صرف په پاکستان کې هم په پښتنو سیمو کې کېږي او په افغانستان کې هم په پښتنو سیمو کې کېږي. تاسو باندې چرته اورېدلې چې د پنجاب په 2 لک سکولونو کې چرته سکول والوتي. نو موږ غیر رسمي بنیادی تعلیم چې نان فارمل بیسک ایجوکیشن ورته وی دا غد خورولو د پاره په خیبر پختونخوا په بلوچستان کې ډیر کم کار کیږي.
نو موږ ویل چې هر یو کس چې سومره هم زده کړه کړی دا باید هغه بلته ورخایي.
د دې کال زمونږ ناره ده H1 should teach one، یعنی هر کس دی بل کس ته سبق وخایي. هر کس چې چا لګم سبق ویلی وي هغه په کار دی خپل خور ته، خپل مور ته، خځه ته، په مالکه، په کور کې، په کلی کې هغه بلته سبق وخایي. هغه واړی وي که غټ وي، زما په خیال خود پښتنو ډیر مسائل دی، خود ټولو مسائل مور چې کومه ده هغه ناپوهی.
دوی ویل چې ردی مقصد لپاره دوی خپل یو آسان نصاب باندې هم کار شروع کړی دی او روان کال دوی میاشت نه به هم پاغی باندې کار شروع شي او هغه به زی په زی اوویشل شي. د دغه تنظیم یو غړی چې د پیښور پوهنتون د ایم بی ای زده کوونکی هم دی، ابراهیم د خپل کار او ردی د خورولو په خپله باندې وایي
کورس آوټلاین بده سي چې هغه دغه ته به ټیچنګ ضرورت نه، هغه به هغه په خپل ویل شي چې ردا به زمخ بل تسنګ خایم، د ماشومانو لبه څنګه، د زنانو لبه څنګه، ینګ کسانو لبه څنګه، بوډاګانو لبه څنګه، یو ترتیب وي او اخره کې چې هغه به په دې شي زونو پوه شي چې کوم ټارګټ کړي بل یا دغه رنګ نور د ساين بورډز و غیره کورونه کې به مطلب زنانه ته دا مسله نه چې بل رالی غوز دا نورو پسې ګرځي گاوند کې لبا دا مسلم نه چې شین کاغذ ګولې، سور کاغذ ګولې، کم از کم د بیسیک میډیسن دی تک ډیسپرین او هغه دا پړول شي چې را دا ډیسپرین دی.
دغه پروګرام تابعونکو د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت خبري اعلانو او په خصوصي توګه زده کوونکو او استادانو ناغښتنه وکړه چې د نن نه دوی د خپل کور او چا پیرچل کې سبق نه ویونکو ته خود نه شروع کړي، ځکه چې د دوی په وینا د پښتنو چې صبر هم ستونزري هغه د سبق یار تعلیم نه لریوالی او سبق نه ویل دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
او راځي چې وسم د فیاض خیشکی په غږ دا سندره واورو.
ګر چا پیر چا خادی دته ماتم دې، ګر چا پیر چا خادی دته ماتم دې، ما سرا زما د خپلی پختو غم دے، ما سرا زما د خپلی پختو غم دے، گر چا پیر تو خادی دته ماتم دے، گر چا پیر تو خادی دته ماتم دے، چتنن پکار ہم تورا ہم قلم دے، چتنن پکار ہم تورا ہم قلم دے، ما سرا زما دخلی پختو غم دے، ما سرا زما دخلی پختو غم دے، گر چا پیر تو خادی دتو ماتم دے، گر چا پیر تو خادی دتو ماتم دے،
سے پسی ورز گلی وطن وینی کور سے پسی ورز گلی وطن وینی